آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې لکه لیکوال طاهر افریدی سره زموږ د همکار بارکوال میخیل مرکه اوري.
ما خپل د تاخیر دم پورې ما ورستې افسانه مدرې سره لیکلې ده.
ډاکټر عبدالقیوم مومند د خپل چاپ شوی کتاب په باره کې راته غږیږي.
حکومت موږ ته څه مسؤلیتونه لري؟
لنډ حکایت او په ادبي بحث کې ښاغلی نصیر احمد احمدی راته وایي چې د کیسې نثر باید څنګه وي. په سر کې د اونۍ فرهنګي خبرونه لرو. نورګل شفق یې راوروي.
په کابل کې افغان ادبي بهیر د ارواښاد غلام محمد زرملوال تلین ونمانځه. افغان ادبي بهیر د روان 1994 کال د سلواغې د میاشتې د 9 نیټې اونیزه غونډه د افغان لیکوال، ژورنالیست او تاریخ پوه ارواښاد غلام محمد زرملوال دریم تلین ته ځانګړې کړې وه، چې د بهیر یو شمیر غړو د ښاغلي زرملوال پر ادبي او ژورنالیستیکي هلو ځلو خبرې وکړې او هغه یې د افغاني ادب، سیاست، تاریخ او د ژورنالیزم د ډګر یو مبارز شخصیت وباله. ارواښاد زرملوال د دې ترڅنګ د بی بی سی رادیو کارکونکو پاتې شوې ده. په پښتو او انګلیسي ژبې نږدې څلور څلوېخت آثار لیکلي او ژباړلي دي، چې د آثارو له ډلې د ارګ یا مرګ، د پیریانو جګړه، له مهاجره تر مجاهده، د نړۍ تاریخ ته یوه کتنه او تر وروستي افغانه نمونه یادولی شو. ارواښاد غلام محمد زرملوال په 1913 کال د پکتیا په زرمت کې زیږیدلی. د 1991 کال د سلواغې په لومړۍ نیټه په لندن کې د ورپېښې ناروغۍ له کبله وفات او جسد د کابل په شهدای صالحین هدیره کې خاورو ته سپارل شوی دی. د افغانستان د نومیالي لیکوال سلیمان لایق د کیسو ټولګه د اباسین سپیدې په دې وروستیو کې اردو ژبې ته ژباړل شوې او د اباسین په سحر هوتی ہے په نوم د سنگت اکیډمی آف ساینسز لخوا چاپ شوې ده. دا ټولګه د اردو او بلوچستان ژبو نومیالي لیکوال ډاکټر شاه محمد مری له پښتو څخه اردو ته ژباړلې ده. ښاغلی ډاکټر شاه محمد مری تر دې وړاندې د نور محمد ترکی ناولونه هم اردو ته ژباړلي وو، چې له هغوی څخه یوازې د څړه ناول اردو ژباړه په کتابي بڼه چاپ شوې ده. په متحده عربی اماراتو کې میشت افغان الله نور سیلاب د عامه کتابتونونو له ریاست سره د 3000 ټوکو کتابونو مرسته وکړه. د باختر اژانس د خبر لمخې دغه مرسته د الله نور سیلاب استازي په کابل کې د عامه کتابتونونو د ریاست سرپرست دا وخان مینپال ته وسپارله. د ښاغلي مینپال په وینا دغه کتابونه پر مختلفو موضوعاتو لیکل شوي دي. د مطالعې مینوالې په عامه کتابتونونو کې موندلی شي.
د دلوی د میاشتې په 14مه د دارالامان له ماڼۍ سره څیرمه د سولې لپاره د زرو موسکاو په نوم د عکسونو نندارتون پرانستل شو. د موسکاو د دې نندارتون په باره کې چې د نړۍ د څو هیوادونو د خلکو موسک عکسونه نندارې ته پکې ایښوول شوي وو، زموږ همکار قسیم سولمل رپورټ لري.
په کابل کې د عکسونو د یو نندارتون جوړونکي په دې باور دي چې په یوې موسکا سره کولی سو د ژوند سختۍ او ناخوالې په اسانۍ سره تېرې کړو. په دغه نندارتون کې چې د سولې لپاره د زرو موسکاو د نړیوال کمپاین په نوم د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د دارالامان تخریب شوی ماڼۍ ته نږدې جوړ شوی، شاوخوا زر عکسونه نندارې ته ایښودل شوي دي. له تاوتریخوالي نه پرته نړۍ په نوم سازمان او په افغانستان کې د سولې لپاره د بشري حقونو د مطالعې د موسسې مسؤلینو چې دغه درې ورځنۍ کمپاین یې پیل کړی وایي، په دغه عکسونو کې له افغانستان او نورو هیوادونو څخه د شاوخوا زرو بېلابېلو کسانو موسکا تصویر کړې ده. د دغه نندارتون یو تن جوړونکي لیلا جعفری ازادي راډیو ته ویل چې ټول افغانان په ځنګړې توګه ځوانان له جګړو ډېر ستومانه سوي او غواړي د سولې د پیغام د لېږدولو لپاره بېلابېلې لارې ولټوي.
ما در زمان سرنوشت سازی هستیم. نشست های چهار جانبه سال رو
ما من په یو برخلیک چاکون کې پړاو کیو. د سولې سلور ارخیزی خبری هم په جریان کې دي. من غواړو خپل چارواکو او مخالفینو ته چې د سولې خبری پیلوي دا پیغام ورکړو چې نور په افغانستان کې جګړه بس ده. من هم تاسو منو او راځي د افغانستان په همدې جغرافیه کې په سولې زتوګه ژوند وکړای.
به هم زندگی کنیم. جنگ دیگر بس از طرف افغانستان.
د دغه نندارتون تر څنګ تیاتر او د موسیقي پروګرامونه هم جوړ شوي وو. د نندارتون بلې ګډون کوونکی ویما عربزاده ویل چې دا ډول پروګرامونه کولی سي ځوانان د هیواد روښانه راتلونکي ته امیدوار کړي.
ما ما به عنوان کسی که در زندگی 80% همیشه خبرای مرگ
من چه 80% خبرونه مود وشن انتحار چودن زنا غلا او داسې نور شیانو دي د دا ډول انزورونو لیدنه من ته دا زیری راکوي چې نه باید د راتلونکي لپاره خپل هیله له لاسه ورکړو
هنوز هم نباید امید خود به خاطر آینده روشن از دست بدم
یو بل ځوان محمد سمیر چې هغه هم په دغه نندارتون کې ګډون کړی و د دا ډول نندارتونونو د جوړېدو په اړه وایي
لبخند آغازگر و فقط ذائقه صلح است
دیوی مسکا د سولې پیلونکې او ذائقه ده تر هغو چې موږ پیل نه کړو لاسته راوړنه به ونه لرو موږ په مسکا سره غواړو یو پیل ولرو او افغانستان کې سوله راولو په وروستیو کلونو کې افغان ځوانانو د سولې د پیغام د لېږدولو لپاره بیلابیل نوښتونه کړي دي په همدې حال کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د برخې معین کمال سعادت چې په نندارتون کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
د ځوانانو چارو معینیت د داسو ادارو سره یو ځای کار کوو ترڅو په افغانستان کې د سولې او د ترقۍ لپاره کار وشي د غزر عکسونه که هغه عکس دی د جنکۍ که هغه عکس دی د هلک د ټول خندا کوي د خندا د دې دپاره چې رضی چې په مینه محبت په خندا کې ژوند تیر کړو د ژوند هم د محبت لپاره کم دی حیران یم چې نفرت ته اوزګرېږي خلک څنګه
د دغه نندارتون جوړوونکي د جګړې له ټولو ښکېلو خوا غواړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسوي دوی د سولې په خبرو کې د ځوانانو پر ونډې تاکید کوي وایي چې نه باید وروستۍ لاسته راوړنې د سولې په خبرو کې قرباني سي
په دې وروستو کې د سیاسي جوړښتونو وړاندیز په نوم د ډاکټر عبدالقیوم مومن کتاب چاپ شو ښاغلی مومن په سیاسي علومو کې دکتورا لري د کابل په امریکایي پوهنتون او د امریکا په یوټا پوهنتون کې د استاد په توګه دندې ترسره کړې دي زموږ همکار اجمل تورمان د ښاغلي مومن سره د دوی د نوي چاپ سوي اثر په باره کې مرکه کړې ده په مور ته راړوم
استاد که د دغه کتاب په اړه راته ووایي چې دغه کتاب په کوم مسایلو لیکل شوی دی په څومره وخت کې لیکل شوی دی څېړنیز کتاب دی سرچینې که څه دي په دې اړه کې راته معلومات راکړي
بسم الله الرحمن الرحیم کتاب د افغانستان د سیاسي اوضاع د حل لپاره لیکل شوی دی او د افغانستان د حل مسله په دریو عمده ټکو څیړل شوې ده چې لومړی ټکی خپلواکي ده دویم یې ټولنیز عدالت ده او درېیم هم ولسي چارواکي ده دغه درې واړه ټکي د قرآن او حدیثو په رڼا کې د افغانستان په تاریخي ضرورتونو د افغانستان په کلتوري ضرورتونو او کلتوري او تاریخي چوکاټ کې څیړل شوې دي او بیا د هغې لپاره د حل لار په همدې برخو کې وړاندې شوې ده البته دا لومړۍ برخه چې دا یو ډیر عمیقه څېړنه ده چې په دې اکله باندې د مختلفو ماخذونو نه د قرآن مختلف احادیث همداراز د اسلامي علماو لیکنې کتابونه او همداراز د افلاطون او ارسطو سقراط نه اخیستنې شوې دي د کتاب دویمه برخه چې دا یو وړاندیز دی د افغانستان د سیاسي حل لپاره دلته ټول عمر په ریاست جمهوری باندې جګړې وسم ولید چې د ریاست جمهوری نه دوه ریاست جمهوری دوه مشران منګه په فلسنی حالت کې لرو سره ورته دوه سره حکومت ته ویل شي د دې لپاره د نظام وړاندې شوی چې نظام باید هم رئیس جمهور ولري او هم صدر اعظم د رئیس جمهور او ولسمشر د لپاره ځینې ځانګړي واکونه ورکړل شوی دي او د هغې د انتخابي دو مکمل لارخود پکې پروت دی همدارز د صدر اعظم د ټاکلو لپاره هم پوره لارخود پروت دی د ولسی جرګې ټاکنو د لپاره صدر اعظم ټاکل کیږي او د سیاسي حل لار پکې وړاندې شوی دی
ډاکټر صاحب دغه کتاب چې تاسو وایئ چې تر ډیره مثلا د سیاسي حل موضوع ده د افغانستان د دې په اړه تاسو مثلا د دغه غونډې په جوړولو سره چې غواړئ چې دا د حکومتي چارواکو سره شریک شي چې که دغه لار چار نه کار واخیستل شي هغه حل وي لارې ته به ورسیږو
دا کتاب یو اگر چې د حجم په اساس دومره غټ نه دی مګر دا یو دوه کلنه څېړنه ده چې د دوه کالو راهیسې زه په دې باندې کار کوم او د دوه کالو راهیسې زه په دې اخته یم چې هغه ماخذونه چې ما اخیستې دي هغه باید صحیح هغه بحث چې ما کړی دی هغه بحث باید درست بحث شي د دې ستره موخه دا ده چې دا د افغانستان ولس ته وړاندې شي تر څو د ولس ذهنیت د مشرتابه پاکه روښانه شي چې مشرتابه یا حکومت موږ ته څه مسؤلیتونه لري په اسلامي لارښودنه کې او په ډیموکراتیک لارښودنه کې چې الاثبات اسلام خپل ډیموکراتیک نظام دی واکمنان نه دي دوی چارواکان دي دوی ملت ته مسؤلیت لري او دوی مونږ ټاکو چې زمونږ لپاره کار وکړي. له بعد مرغه په تیرو لسیزو کې یا په تیرو کلونو کې چې د سړی اوور شي پندوش پته کلونو کې په مونږ باندې واک شوی دی. مونږ نه پښتنه نه ده شوي، زمونږ حقوق تر خپو لاندې شوي دي. نو یو بحث دا دی چې خپله ولس راویښ کړی شي، ولس خپلو مسؤلیتونو ته، خپلو وظیفو ته او خپلو حقونو ته متوجه شي. دویمه برخه هم ملت ته او هم چارواکو ته او هم هر چا ته یو وړاندیز دی چې د افغانستان د سیاسي مشکلاتو د حل لپاره زما په انبانه دا یو لار ده چې مونږ کولی شو د نسبت. اما دا د کانی کرخه نه ده، په دې کې تغیرات راوستی شي، کېدای شي دې نه ځینې خلک ګټه واخلي، کېدای شي ځینې ته وانخلي. مونتا موخه دا ده چې هم ملت ته او هم چارواکو ته دا په لاس باندې ورکړل شي. او ما تر خپل حده پورې کوشش کړی دی. زه هیله مند یم چې دا کتاب د میډیا د لارې ولس ته خپور کړی شي، چارواکو ته د دې غږ ورسیږي، په دې باندې بحثونه وشي، په دې باندې مختلف میزونه جوړ شي، د هغې لارې نه د دې بیلبیل ټکي باندې بحث وکړی شي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
د پښتو په داستاني ادب کې د سیمبولیزم له مکتبه خورا لږ استفاده شوې ده، خو کومو لیکوالو چې دې مکتب ته توجه کړې ده په هغوی کې یو هم کراچۍ میشت لیکوال طاهر اپریدی دی. ښاغلی اپریدی وایي سیمبول په داستاني ادب کې خصوصا په لنډه کیسه کې اړتیا نه بلکې هنر دی او باید هر لیکوال توجه ورته وکړي. زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
طاهر اپریدی صاحب، د پښتو افسانې یا د پښتو لنډې کیسې عمر اوس شاوخوا سلو کلونو ته رسیږي چې لومړۍ لنډې کیسه راحت زاخلي لیکلې وه. څه فکر کوئ چې آیا پښتو لنډې کیسې څومره وده یا څومره پرمختګ کړی دی تر اوسه پورې؟
وده خو په دې حوالې سره کوایو نو کړې ده، خو هغه وده نه ده کړې کومه چې موږ ورته ترقی یافته وده وایو. افسانې کې بدلون راغلی ده ځنا کسانو، خو په ګوتو په شمېر افسانه ده. اصل خبره دا ده چې افسانه لوستله کمه شي، لستون کی کم نی چې لستون کی نیو نو سنن لیکون کی کومه مخه پیدا شي. دویمه خبره دا چې نکاد نشته پښتو افسانې نکاد زنه غنن چې سو بي به طرف نه کاد او ک نکاد وی نو دا چې معمولی معمولی افسانه چې لستو جوګاو نی هغه ته دومره تعریفونه وکي چې اسمان ته وخیږي. نو افسانې ترکی په دی حواله سره ودا دومره نه دا کړی لکه څومره په کار ده.
تاسو پوهیږئ چې پښتو ته افسانه د انګریزي ادب څخه د اردو په لار راغلې ده، نو آیا پښتو لنډې کیسې چې تر اوسه دومره وده نه ده کړې، وجه یې دا ده چې پښتنو لیکوالو بهرنی ادب نه دی مطالعه کړی، که نه دوی په خپل په افسانه لیکنې کې ډېرې تجربې نه لري، که څنګه؟
بهرنی ادب یې مطالعه کړی ده، ښه شکر ده. پښتانه اوس تعلیم یافته دي، زلمی کولم تعلیم یافته ده او ښه ترجمه کولی شي. ما کتابونه کتلي دي چې زنه خود پښتو افسانه ته لیکون کې نشته دی، هغه کوم چې په کار دی پښتو افسانه هغه مقام ته لیکوالو نه ده رسولی کوم چې په کار وه.
په تیرو شلو کلونو کې په سلګونو د افسانو یا د لنډو کیسو مجموعې چاپ شوې، خو اوس هم لا ډېره تنده محسوسېږي چې ښې کیسې مخې ته نه دي راغلي. فرضاً موږ به د قلندر مومند د ګجرې مجموعه د کوچ هغه په پښتو ادب کې د شلمې پیړۍ په پای کې یوه ډېره مشهوره مجموعه وه چې تر اوسه پورې هغه ښې کیسې خصوصا په هغه کې د ګجرې غوندې کیسه نه ده لیکل شوې. یا په افغانستان کې د امین افغانپور یا د زرین انځور کیسې موږ یادولی شو. څه فکر کو چای اوس خو کیسې هم ډېرې لیکل کېږي، مګر ولې ښې کیسې مخې ته نه راځي؟
اصل کې خبره دا ده، ما حواله وایي چې لوستون کې نشته دي، افسانې لوستون کې نشته دي. بالکل اردو کې هم وګورو کنه افسانه لیکلی شي، نو ټول پاکستان کې بلکې هندوستان کې هم خورا شي افسانه. ما خپله اردو کې افسانې لیکلي دي، هغه په هندوستان کې چاپ شوي دي، خو لوستون کې د پښتو لوستون کې نشته دي. زلمی کول ده اوس تاسو لکه تاسو واخلئ تعلیم یافته دي، لیکن ډېر کم دي. په سلو کې څو کسان دي چې پښتو لولي، نو لوستون کې نشته دي پښتو. بیا خبره ما ده نکاح ده، نکاح هم نشته ده. نکاح ضروري ده افسانه لپاره، بلکې ادب لپاره نکاح ضروري ده، خو نکاح نشته ده. بله دا ده چې ما داسې افسانې راغلي دي چې لوستو جوګا نه دي، ما ته ویلي چې په دې څه ولي کنه زه مجبور شم چې هغه خاطر کوم. ډېرې ښې افسانې دي، افسانه ځکه ترقي وده نه کوي.
د پښتو اوسنۍ اکثره کیسې چې لیکل کیږي که تاسو لوستي وي هغه اکثره تر لنډې کیسې یا تر افسانې زیات د یوه رپورټ ګمان ورباندې کیږي چې د یوې پېښې رپورټ لیکلی. تاسې هم د پښتو په سلګونو لنډې کیسې لیکلي، د لنډو کیسو ډېر مجموعې مچاپ دي. که تاسې د لنډې کیسې تعریف کوئ، ستاسې په نظر لنډه کیسه باید کوم مواد ولري؟
لنډه کیسه اول خو کیسه افسانه کې کیسه پکار ده. ځینې خلک وایي چې افسانه کې کیسې ضرورت نشته، چې ضرورت نشته څنګه بیا پلاٹ ہو تجسس ٹولنا والا ضروری خبر تجسس دا افسانہ کے تجسس پکار دا افسانہ تجسس نہیں افسانہ بل روایتی افسانے دی روایت لکھ لی جی واقعاتی افسانہ واقعاتی افسانہ ہم رپورٹ رہا رپورٹ شکل ورکا مل سی رپورٹ افسانہ کا دا افسانہ خپلا یو مادہ خبر تو دل کڑے دا چے یو لکھوال ویلی جی افسانہ مجسم مادہ زمر جو ترا شی مرا خکل کی گی اصل کے افسانہ نگار نکل وہ کی افسانہ لکھی ماں یقین نہ چاہیے اکثر لکھوال پت بینزل نہ لکھی افسانہ ماں اخبل عزت آخر دم پورے ماں افسانہ اور رستے افسانہ مندر ذرا لکھا لے رہا بل افسانے کے روایت تھی تجسس دا سسپینس نہ پکار دی
پښتو کې د علامت نگارۍ یا د سمبول په برخه کې هم یو څه کار شوی دی، خو ډېر لږ کار شوی دی. څه فکر کوئ چې آیا دغه کمې لنډې کیسې چې په پښتو کې لیکل شوي دي د علامت په برخه کې چې کومې د علامت نگارۍ له هنر څخه کار پکې اخیستل شوی دی، آیا واقعي هغه په بشپړه توګه سړی علامتي لنډې کیسې بللی شي که نه؟
برگوال صاحب اصل خبر ادا کم کا دا ما خود رمائی نہ گھنے جو ہیں جو علامت افسانہ بالکل چا لکلے نہ لکلے نشی کلکلے شی نما طاہر افریدی لکلے دا افسانہ شکر الحمدللہ ہو گئے خلق کو خخا کرنے دا خبر ادا دا جی یو طاہر افریدی صدا بلکہ پکار دے جی نور ہوں لیکن نور خلق کو کوشش کرے دا علامت افسانہ خو علامت تے پا کے راز فاش ہوے دا تجسس کے نشتا راز فاش ہوے دا تینا نو ذکا نو پکار خو علامت افسانہ دا مثال پتو کا سکس بو خو نغه که علامت چینی نو څه بلی کې پښتون سره خو خوي خو به خو لستل نه شي کور کې نه شي خو هغه د کتاب چې په کور کې خو نه شي نشته نو هغه علامت نه سوا نور څه نشي مخبله علامت کې لیکلې دي خو هغه د عموما افسانه نگار اکلی واقعاتی افسانه لیکي واقعاتی افسانه رپورٹ د مالا مخکمه دی رپورٹ دا رپورٹ شکل لري افسانه کې نو تجربه نشته ډېر کم شوی تجربه امین افغان پور افسانه مالوس دي ما خو خشه کو افغانستان افسانه مالوس کدا و ام بزای بنوي چې امین افغان پور افسانه نگارو دا زه اوس د رنزور افسانه دي مالوس دي هغه هم ښه افسانه دي خو دا دا چې تجربه پکې په نوی شکل کې افسانه کې تجربه پکار ده ما خسته ما زیات اثر دی اردو نه خسته ده ما اردو افسانه ډېرې لوستې دي نو هغه اثر ما دا وایي چې یو افسانه اردو والا لیکلی شي نو پښتون یې ولې نه شي لیکلی ما دا تجربه کړې وه الحمدلله زه کامیاب لاره کې ما خام افسانه ما په دې بنیاد لیکلی چې اردو والا داسې افسانه لیکي علامتی افسانه لیکي نو پښتون یې ولې نه شي لیکلی نو هغه کامیاب شو شکر الحمدلله الله رکې مقام افسانه کامیاب وې هغې نه پس بیا علامتی افسانه امام مشهور شو چا خطاب را کړی وو هغه ته ما وایي چې یار ته څوک یې چې زما ته امام خطاب را کوي زه دا نه غواړم زه غواړم چې پښتون ټول په شریکه وایي چې یا بیکار افسانه نگار ده یا ښه افسانه نگار ده
طاهر صاحب د سمبولیزم یا د علامت نگاری تیوری چې په یورپ کې منځ ته راغله هلته هغه وخت کلیسا حاکمه او خلکو په ښکاره خبرې نه سوای کولی ځکه په علامت کې به یې خبرې کولې په اوس وخت کې څه فکر کوئ چې آیا علامت نگاری یا سمبولیزم اړتیا ده او که دا یو هنر دی
اړتیا نه ده هنر ګڼم اصل کې تاسو خپله وګورئ که نه تاسو به من لوستې بیانی افسانه یو کیسه ایز انداز کې لیکلی شي کیسه ایز انداز کې داستاني یو کیسه ایز انداز هغه خوند نه کوي تجربه ما تجربې خبره وکړه که نه نو هغه علامت افسانه کې تجربې هم کېږي بل دادا چې لستون کې په هغه کې واچوي چې هغه فیصله وکړي چې دا علامت څه ده یو کیسه وه د اردو والا هغه کې علامت وو چې ټلیفون ریسور پرېوته خلک پرې نه پوهېدو جنګ اخبار ایډیټر وو هغه وایي چې دا کار ده چې مونږ لیکونکي نه پوښتنه وکړو چې تا څه مطلب څه ده ما ورته وایي چې نه داسې نه ده دا افسانہ علامت خو خکارا دا مو لیکن کی پس کم پل گردی دو پکانا چی مو خپل پوشو مو زا پی پوشو چی دا افسانہ تیلیفون وکلنگ دا جینی سر خبر وشو مغی ہوتا چی ما وعدہ دا یا وغا دا دا تا سر وعدہ نکاو سر بیوش شو یا مر شو یا بیوش شو تیلیفون پا وقت دا تیلیفون بی سر وزنگ دا مو بی اگو بی جو خدا کی قسم افسانہ نگار افسانہ پوشندن شی ما دومره په غنوا خو بر غوې دې ما تعریف وکړه علامت دادا چې علامت زدا خګنه چې لس کسانه ولول لس کسان لس قسمه قصات جوړه کی کپینځه کسانه ولول پینځه قسمه سوچ بو کی
لکه تاسو اوس اشاره ورته وکړه د پښتو کې د دینو لیکوالو په خصوصن چې کمی علامتي کسې مالوست دي دا غوې علامتونه ډیر پیچلی وي سړی پرې نه پوهیږي څه فکر کوئ چې آیا د شاعرۍ غوندې لکه په شاعرۍ کې چې ځینې استعارې مشهوره شوي دي په لنډ کیسه کې هم د علامتونو لپاره ځینې استعارې شته که نه چې سړی که وپوهېږي چې دا د څه لپاره کارول څه دی
شته او په نه شته خو نه هم پوهېږي چې شته دی که نه شته دی خو علامت ضروري ده علامت داسې ده چې لستونکي سر درد باندې اخته نه کوي داسې لستونه لکه تاسو اشاره وکړه ورته علامت هغه په کار ده چې لستونکي په ګوموګو کې واچوي ګوتې نه ونیسي رضا تا به مثال په توګه زه تاته وایم چې رضا برتا ته یو شیخ یم نو تا به سوچو کې چې څه شی ده دا بار وخیر نو تجسس ده وه تجسس شو چې وګورې موټر ولاړ ده دا موټر مې ته خال وای دا خو ما لیدلی وو که نه علامت اندازه ده چې هغه ځان سره بوزي 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 و دې کتاب کې ما سره کتاب د تا سره خبرې افسانه ده هغه کې دا چې هغه کې بېخي څوک نه پوهېږي نه پوهېږي نه پوهېږي اخر کې اخر ان چې راځي نو هغه کې وګوري چې وي ما ښځه خو مړه ده دولس کاله وشو و زه اوس هم دا خبره کوم نو دا علامت و پېچیده و اخر کې ان ته ورسېدم سړی پوه شو وایي چې وي دا خو دې ته ما خیال نه و علامت دا داسې په کار ده چې وایي چې وي زه پوه شوم خو خیال مې نه و دا خو ما لیدلی دا ګل ده دا ګل ما لیدلی و ما وایي ته خیال نه و کړی علامت دا داسې په کار ده
طاهر صاحب اوس به ستاسې آثارو ته راستو تاسو په داستاني ادب کې ډېر کار کړی دی د لنډو کیسو مو هم ډېر مجموعې چاپ دي ناولونه مو هم لیکلي دي سفرنامې مو هم لیکلي که د خپلو آثارو په اړه معلومات راکړئ چې تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي
ما چاپ شوي کتابونه نولس دي ټول ټال په هغې کې دوه دی اردو دي یو ناول دی یو افسانې دي دیدن په نوم او نهه د پښتو افسانو کتابونه دي دوه سفرنامې دي درې رپورتاجونه دي رپورتاجونه درې رپورتاجونه دي دا نولس کتابونه چاپ شوي دي شلم کتابونه مضامین هغه که چاپ شو نو شل به شي پوره ما به شل کړه
اوس چې د عمر په اووه اویایم پسرلي کې مقام ایښی دی آیا اوس هم لیک کوئ که لیک پرې
لیک کولای نه شم اوس لاسونه مې رپېږي دوه کرښې نه شم لیکلی ډېر په مشکل زه یاداشتونه لیکم خو نه شم لیکلی مطالعه البته کوم کتابونه ګورم
او تاسو ډیر مده دلته په کراچی کې د پښتو ادب ډیوه بل وساتله د استاد د پښتو ادبي جرګې غونډې اوس هم فکر کوم په میاشت کې غونډه کیږي څه فکر کوئ چې پښتو ادبي جرګې په دې سیمه کې په کراچی کې چې د پښتنو خپل سیمه نه ده پښتو ادب ته څه ورکړل
پښتو ادب ته څه ورکړي کدی کنه نه او پښتو یې ژوند کړی دا په کراچی کې پښتو هر ځای کې ویل شي کوم بازار ته چلار شي پښتو ویل شي مستر شي زه خوشاله کراچی کے لکھوالان پختون شاعران ادیبان سلو نہ جاتی خوف سوز دادا چاہ فیضی شعر رہا تھا بار بار دے گی نہ پختو شاعران ڈیر دی نور ہوں ڈیر چاچی غزل بند پوئے گی در سلور دی وہ افسانہ نشی نکلا نہ سر ڈیر کم نکل سی کس دعا لکھی حضرت خوشحال جے پختو افسانہ دا پا جار پا ڈاڈا زرا پوچھے تو استر گو آئے ہم پنجوس کالا دے پختو خدمات پکڑو خلکو پکې نوکرې تنخواه ګانې موټرې بنگلې جوړې کړې ما پکې توان کړی ده خو توان مې نه کړی ده توان نه ګڼم د پښتو جرس ادبي جرګه څلېرویشت کاله وشو چې ما بنیاد ایښی و نن هم نه چلېږي زه معذوره شوم خو ملګري د خدای خوشحال ساتې خو راځي ما کور ته جرس جرګه چلېږي اوسه پورې
طاهر صاحب تاسو د جرس په نامه مجله هم له کراچی خپروله د دغې مجلې څو ګڼې چاپ شوې او دا ولې بیا بنده شوه
ولی بند شو دا خو سوال دا ده چې پښتانه کومه رساله دولسو کالو نه زیاته چلېدلې ده دا خو یو ریکارډ ده چې دولس کاله جرس وچلې ده یو ریکارډ دا ده چې غزل نمبر یې چاپ کړو چې شاید نور رسالو دومره سخیم نمبر نه چاپ کړو نظم نمبر یې چاپ کړو نظم نمبر څوارلس سوه صفو نه زیات ده ښه زخیم کتاب ده ما افسوس دا ده چې زه بس بیمار شوم کنه ما خیال لاو چیزه با سلور نمبر چاپ کنم دو چاپ شو دو دانو شخصیت نمبر افسانه نمبر و میاری خوشه بس حالات مگرتی آو نکلو نشپک سال بخت گانه چاپ بیدیم
پایر صاحب رستی پشتنه بدا وکم په پښتو کې عموما ممکن په نور ژبو کې داسې وي اکثره خلک د شاعرۍ له دروازې ادب ترانه نوځي خو تاسو ټول کارم په نثر کې کړی دی آیا شاعري مو کړې نه ده کنه په پایل کې شاعري کول او دم پرې
شو دا وایم چې ما شاعري نه شروع کړی ده ما شاعري کړی ده اوس یو نیم شعر راشي فل بدی ولیکم دوی ته من نه غره ده من غره ده تورش پیدی بلاگانے را پسی دی دعا گانے میں بہا کے نہ قبلے گی رتا کڑے چا سپیرے سپیرے خیری دی دازے دازے جو شیر دعا ولی کنکانا وغیرہ شہرے میں شروع کرے وہ خو چونکہ ما ابتدا دے آگا نہ کرے وہ داستان بارہ شہزادہ تورا باندھے وہ داستان میں شروع کرے وہ نو چونکہ ماں وہ افسانہ ہوں دال وسطہ افسانہ میں خواہ خواہ محمد شاعری میں پر خواہ شاعری کے ماں بغیر سوچا بغیر فکر ماں شاعری پر خیر افسانے میں شروع کرے اڑوں بھی افسانہ میں چل کرے وہ افسانہ پکاؤں گے کمانا ہے وہ افسانہ دادا چیز نما خسل ہوں شرمے کا خوب شروع میں کرے وہ طوفان سے دکھ دے بخی بولے ماں طوفان اگر میں بولے گا پہنچا رہتا لگے چپکلا کن میں چپکڑی زبردست افسانہ نکالنا ہے دادا جی افسانے میں دادا سے کارنا
طاهر صاحب ورستی خبر یا ورستی پیغام بدی هغه لیکوالو ته خصوصا ځوانانو ته چې چاغوی په داستاني ادب کې کار کول غواړي
ما پیغام دا زلمی کولتا ز امیدم لارم ته وړم چې لیکوال دا مهنت وکړي نه ستاسو په مور شهران دومره ډیر دي کنه چې شهري ډیر زده دا اوس افسانه دی ولیکل شي نه ستاسو خاکا دی ولیکل شي رپورتاج دی ولیکل سفرنامه دی ولیکل شي تکل دی ولیکل شي پیغام دا چې نه سر دی تو جوړ کړی رادیوئی
مجله ہر جمعہ 12 بجے او ہر سیشن بے سہار 8 بجے واوری
وای چې دا خبر کاسه نسکور وی وغمی دا زل د کوم خبر جن نقل راوړی چې لمغه کانو سره پلانجا وخته دا چې څه لانجا ده په دې نقل کې به واورو
د موګکانو برج د جرمنی د خلکو ولسی کیسه ونو یو وخت په ماینس ښار کې یو کبرجن شتمن اوسېده دغه سړی هاتو نومېده ځان به یې بزرګ باله اوږده چپنه به یې په اوږو وه خو د خدای د لارې سړی نه و خلکو به ویل د یوه وړ کلي د کلیسا مشري هم ورباندې زیاته ده او د ماینس غوندې لوی ښار مذهبي مشرتوب خو په ځای پرېږده د ده ډېرې کیسې کېږي مګر تر ټولو مشهوره یې د مړینې کیسه ده د اسقف هاتو په زمانه کې په ټول جرمني کې سخته وچکالي راغله ډله ډله بنیادمانو له لوږې سا ورکوله او ان شتمن خلک به وږي څملاستل په شتمنو کې داسې کسان هم و چې د خپلو ګودامونو ورونه یې بېوزلو ته پرانیستي وه ولی هاتو د خیر خیرات سړی نه و ده چې به کله یو ماشوم ولید چې له لوږې ژاړي او خواړه غواړي وږې به یې پورته وغورځولې وبه یې ویل خواران خو په دنیا کې کم نه دي که یو څوک پکې مري نو څه ټکه به راولویږي کښتۍ ورځ په ورځ ډېرېده او خلکو چې بله هیڅ لاره ونه لیده د هاتو کره ورغلل مرسته یې ورنه وغوښته اسقف په فکر کې لاړ شېبه نیم غلی و بیا یې شونډې موسکۍ شوې ویې ویل هر څوک چې وږي دي او مرسته غواړي له ښاره بهر دی زما د غلې لوی ګودام ته ځان ورسوي که خدای کول ټول وږي به ماړه شي کښتۍ ځپلي خلک سمدستي مخ په ګودام روان شول هر چا وغوښتل چې تر نورو د مخه شي اسقف د ګودام ور پرانیست ټول خلک یې د ګودام بې سره بې بره کوټې ته ننویستل او بیا یې ور پسې پورې کړ اور یې ور واچوه ایسارو خلکو د خدای پارې چیغې ووهلې خو اسقف یې پروا ونه کړه ټول ګودام اور واخیست اسقف یې چې لمبو ته کتل لکه ماشوم چې د اور لوبې رڼا ته خوشحاله وي په خوند کې ډوب شو ویې ویل دا خلک موږکان دي موږکان شپه ورځ په غلی پسې ګرځي، مګر چې له غلی سره یو ځای راشي لمبې ور په ور هسکېدلې او د ده خوله له خندا نه ورټولېده. وی غوښتل چې نوکران یې هم وخندي، نو وی ویل په موږکانو اور بل دی. په ګودام کې سر خلک ټول وسوځېدل، ایره شول او اور ومړ. اسقف کور ته راغی خو چې شپه راغله ناڅاپه یې د موږکانو جوپې ولیدې. هر لور ته ټکه 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 موږکانو په هر څه خولې لګولې، په کړکیو، په ورونو، په صندوقونو، په دسترخوانونو، په هر څه باندې موږکان بوخت وو. د کور ورونه یې پورې کړل خو فایده یې ونه کړه. که به یو موږک په بوټ وویشت، شل دانې به نور را پیدا شول. که به یې په یوه پل کېښود، دوه درې دانې به یې په پیسه ور وختل. په جارو یې هم چاره نه کېده. د چونګښو ټول وو چې یو به یې له کوټې وویست، له پرانیستې وره به لس نور موږکان راننوتل. اسقف ټوله شپه ویښه تېره کړه او بس دا امید ورپاتې و چې ګوندې سهار شي او په رڼا کې ورک شي. خو د موږکانو نه د شپې کمی و نه د ورځې. که به بازار ته ووت، موږکان به لیکه پسې روان شول، او که به بام ته وخوت، اورې به پسې ورغلل. لار ورنه ورکه شوه. آخرې فیصله وکړه چې د راین د لوی سیند په منځ کې راوتلې تیږه باندې یو دنګ برج جوړ کړي. همداسې وکړل. په بیړۍ کې برج ته ورغی او د برج یوازینۍ کړکۍ کلکه پورې کړه. بېغمه سملاست. د چې ډېرې شپې خوب نه و کړی، په درانه خوب ویده شو. په هغه شپه ډله ډله موږکانو ځانونه سیند ته واچول او په لامبو لامبو یې د اوبو د منځ برج ته ځانونه ورسول. موږکانو د برج په بنده کړې دروازه او بنده کړې کړکۍ کې سوری جوړ کړ. موږکانو د برج په بنده کړې دروازه او بنده کړې کړکۍ کې سوری جوړ کړل. برج ته ننوتل او په درنه خوب ویده اسقف دومره وچی چې سا یې ورکړه. د دغه برج کنډواله اوس هم د راین سیند په منځ کې ولاړه ده. خلګې د موږکانو برج بولي.
د ادبی مجلې په تیر باس کې ښاغلی نصیر احمد احمدی راته ویلي وو چې پلاټ د کیسې خاکه ده او مهم ټکي باید په دې خاکه کې ولیکل شي. د نن باس مو د کیسې د نثر په باره کې دی. د کیسې نثر باید څنګه وي؟
احمدی صاحب، کله خدا سي سي ډیره مناسبه سوژه هم پیدا شي، غوټم صحیح، هغه نور څه چې لازم دی په کیسه کې په ټولو باندې یو فکر سوی او هغه سنجول سوی، خو چې بیا راسي د کیسې متن ته، د کیسې ژبې ته، دلته بیا کار خرابوي. د کیسې د ژبې په حصه کې یو څه راته ووایاست، دا باید څنګه؟
زه به خپل یو خاطره ووایم. تقریبا دولس دیارلس کاله پخوا ما لنډې کیسې لیکلې، هماغه وخت پایلو په لیکوالي باندې یو ولس اتلس لنډې کیسې مې برابرې کړې او غوښتل مې دا د یوې ټولګې په یو ټولګې کې رانم چاپ یې کړم، خو هغه ټولګه چاپ شوه، سړه سیلۍ نومېده، هغه لومړني لنډو کیسو ټولګه وه زما. نو طبیعي خبره ده چې کله کیسه چاپ شي خلک یې لولي. نو ځینو ملګرو په دفتر کې یا بهار یا ځینو نورو ملګرو چې به کله تلیفون راته وکړو، یا به همداسې خبرې کولې، کیسه او محتوا او هغه بڼه به ډېره خوښ سوې وه. خو ډېر شیان ډېر دغسې کلمات به ولپکې، ډېر ټکي به و، ډېر ډېرې خبرې به وي چې په هغه کې به دوی ته نوې وي. مثلا یو غزني خلک دا خوشکه او کاوړ دواړه قهر او غصې ته وایي. نو دوی به راتل دغه کاوړو د خوش کړه څه مانا، همداسې نور نور اصلاحات هم نور نومونه مو. په هغه وخت کې زه متوجه شوم چې ما یوازې په خپله لهجه باندې، د سیمې په لهجه باندې، دغسې یوه لهجه باندې چې یوازې هغه د غزني خلک شاید ورباندې پوهېدلي ول، په هغسې یوه لهجه باندې ما لنډې کیسې لیکلې. او ما فکر کاوه هغه وخت کې ټول خلک به په دغه خوشکه او کاوړ یا نورو اصلاحاتو چې په یوه خاص سیمه پورې اړه لري په دې باندې موږ ټوله پوهېږي، خو وروسته داسې نه وه. دا خبره تر دې پورې وکړه چې یو څوک چې کله یو څه لیکي، هغه یوازې د یوې سیمې لپاره، د یوې محدودې جغرافیا لپاره، حتی د یو ولسوالۍ، د یو ولایت لپاره، د دې لپاره نه لیکي. فرضاً زه پښتو کې یو څه لیکم، تقریبا شپېته میلیونه پښتانه دي. نو دا شپېته میلیونه پښتنو لپاره باید یو څه ولیکي. یو څوک یو څه لیکي باید هغه په ژبه باندې په لیکنه کې، که په قندار کې یو څوک پوهېږي، هغه په مشرق کې هم داسې هغه په لیکنه باندې پوهېږي. البته په دې کې ځینې خبرې شته، ځینې دغه اصلاحات دي، ځینې دغه ټکي دي چې هغه خپل هغه کیسې ته خوند وربخشي. مثلا که تکرار وایو چې غوسه غوسه غوسه، که یو وری خوشکه ووایو یا کاوړ ووایو، دا هم بد نه راځي. یا خو به دا چې له نوو اصلاحاتو، له نوو نومونو، له نوو لغتونو سره به موږ آشنا سو. بله خبره دا چې هغه نثر خوږوالی راولي. خو شرط څه ده؟ کله چې موږ لیکو چې خوشکا، هغه اول سر کې باید کیسه کې قوس کې باید معنا ورکول کې قهر یا غصه یا دغه نور اصلاحات که موږ راوړو هغه معنا یې باید ولیکل سي. دا ورو ورو بیا مې عامه کېږي. فرزند اوس وینم بعد لسو دولسو کلو ځین دغه نور لیکوالان هم دي چې هغوی هم دغه خوشکه یا غصه دغه ټکي کاروي. دا نه زه ما اول کارول چا تر دې مخکې هم دغه ټکي ول په پښتو نثر کې، خو یا به کم یا به ما ونه ولیدلی.
یو خو د لهجې خبره ده او د تر یوې سیمې پورې محدود ځینې لغتونه او اصطلاحات دي او ځینې کنایې دي. یو بل شی چې ده هغه داسې ده چې د ځینو سیمو بعضې دودونه دي، بعضې رواجونه دي، بعضې خبرې دي چې ډېرې عامې نه دي، تر یوې سیمې پورې محدود دي. فرضاً تاسو غزنی یاد کړ، په غزنی کې د نیزه بازی لوبه ده. دغه لوبه چې ده که یو څوک یوه لنډه کیسه په یو نیزه باز باندې لیکي، دغه خپل اصطلاحات لري، خپل لغتونه لري، امکان لري په دې باندې سړی پوه نه سي، ډېر کسان پرې باندې پوه نه سي. یا بل یو شی داسې یو شی ده، فرضاً شولې دي. د غزنی خلک د شولو نه په کرلو پوهېږي، نه په هغه اصطلاحاتو پوهېږي. هغه خپله دغه کښتې چې ده، دغه خپل ډېرې داسې خبرې لري چې عامې نه دي. یا فرضاً امکان لري په کندهار کې دغسې اوس د انځرو په انځرو که یو څوک یو شی لیکي، انځر بیا یوه دنیا ده او خپل ډېر داسې شیان لري. داسې مسایلو د عمولو لپاره څه فکر کوي، څه باید وسي؟
تاسو نیزه نیزه بازي موږ خلک بیا څانګه ورته وایي. دغه یادونه وکړه که فرضاً په یوه کیسه کې، په یوه لیکنه کې، په یوه ناول کې هغه لیکوال غواړي دغه لوبه پکې راولي، نو دا ضرور ده چې هغه تشریح کړي که داسې یو څه موږ راولو چې هغه نور خلک ورباندې پوه نه سي. نو هغه به زما په نظر باندې بې فائدې وي، ځکه ما مخکې وویل چې لنډه کیسه ناول یوازې د یوې سیمې لپاره موږ نه لیکو، او هر هغه څه چې موږ راولو هغه باید تشریح کړو، په تشریحاتو کې راولو. فرضاً هغه نیزه بازي، هغه یوه نیزه لري، نیزه باندې ټول خلک پوهېږي، هغه بل لرګی میګوای ورته وایي دوی، بیا کېدلی سي مثلا د کتاب د هغه پاڼې په لاندې موږ ولیکو دغه یو تشریح کړو. ډېر کتابونه هم دغسې ناولونه لنډې کیسې مثلا د پښتو کې دومره مشکلات نسته. اوس که ته فرضاً یو یو ناول ژباړې او لنډه کیسه ژباړې انګریزي ته، اوس په هغه کې یوازې لیکلی چې ګودر راغلی، فرضاً ګودر، په ګودر باندې ټول پښتانه پوهېږي چې ګودر څه ده، خو یو انګریز په نفر باندې پوهېږي. هغه ته باید همدغسې تشریحات موږ ولیکو چې ګودر څه مانا. همدغسې مثلا که په یوه سیمه کې په غزني کې څانګه ده، هغه څپلۍ ده، که دغه مثلا د مشرقي لوستونکي ورباندې پوه نه سي، نو دا خو موږ بې فائدې راوړی. یعنی د تشریح لپاره موږ واک لرو، اختیار لرو، پراخ لاس لرو. دغه نثر یا خصوصا تخیل هغه وخت ډېر خوندور راځي چې ما په نظر باندې نوي څه ولري. که تکراري موضوعات یې پخوا یو څه ورباندې لیکل شوي، زه یو مثال درکړم. که تاسو مثلا یوه کیسه لیکئ او هغه کې د فوټبال لوبه راولئ، دا شاید ما ته دومره دلچسپه نه وي، ځکه فوټبال په دې وطن کې په هره سیمه کې شته، په هره ولایت کې شته، په هره ولسوالۍ کې شته، ټول خلک ورسره پوه دي. یعنی داسې یو نوي څه نه لري فوټبال تشریح ته ضرورت ولري، خو که څانګه یا څپلۍ یا نیزه بازي دغه موږ راولو، دا کېدای سي چې نورو خلکو ته چې په هغه سیمه کې دغه مشهوره نه وي، خلک یې نه پېژني، هغوی ته دلچسپه وي. یعنی نوي څه خپله یو شایست لري، یو خوند لري چې پر وسلو باندې ارزي.
د کیسې نثر باید څنګه وي؟ کله کله زه ځینې کیسې لولم، ژبه یې ډېره رسمي.
دا به هم زه یوه خاطره درته ووایم. تقریبا څو کاله مخکې یو څوک بل ولایت کې یوه لنډه کیسه یې لیکلې وه. هغه کیسه یې تلیفون کې راته وویله، ډېره شایسته وه، تشویق مې کوه، نوی لیکوال، نوی ځوان. خو اتفاقا ډېر وخت ووت، یو وخت مې په مجله کې همغه کیسه ولیده چې چاپ شوې وه. یعنی ډېر دغسې دغسې کوم چې ما ته په تلیفون کې ویلي وو، ژبه یې تقریبا 50 چنده وراړولې وه، 50% یې وراړولې وه، ژبه یې مغلقه کړې وه د کیسې. ما تلیفون ورته وکړم، کومه کیسه چې تا ما ته په لومړي ځل ولوستم، په هغه کې داسې یو ډېر خوند و، یو ساده والی و د ژبې. مثلا دهقان په خپله ژبه غږوالی و، ډاکټر په خپله ژبه باندې. دا اوس داسې ما ته یو څه مصنوعي ښکاري. ده راته وویل وایي، هغه ده وایي دا لیکنه او ویل باید توپیر سره ولري. نو بس هم وکړو، بالاخره خبرې ما ورته وکړې، یا بې قناعت کړی یا بې نه یې کړی. خو ما چې فکر وکړو، دې ځوان داسې فکر کړی و چې نثر سي، هر څومره لغات وډاکي، له پیچلو کلماتو وډاکي، یې ده په نظر باندې دا شراته. هلته داسې نه ده، نثر څومره ساده وي، څومره ساده والی ولري، یې ما په نظر باندې بهتره ده. ګورم موږ تاسې خو یوازې د ادبیاتو د فارغینو لپاره یو څه نه لیکو، موږ تاسې خو کیسې یا ناول دا د هر هغه چا لپاره ده چې سواد ولري. یوازې سواد ولري، خدای دې وکړي تر څلورمه پنځمه مکتب ویلی. بله دا ده چې مشکل ژبه په اسانۍ سره نازم کیږي، څوک خوند نه ترې اخلي. ما په نظر باندې ژبه هغه ده چې څومره ساده یي، څومره خوږه یي، څومره همفهمه یي، څومره له اصلاحاتو له کنایو ډکه یي، څومره تصویري هغه ډېره ښه راځي. زه خپله په کیسو کې تر خپله وسه پورې ساده ژبه کاروم. بله خبره دا ده چې کله کله غواړم چې زه د ځینو لیکوالانو کیسې لولمه، دغه پاراګرافونه یي، یعنی یو جمله دومره اوږده یي چې هره یوه جمله یو تقریبا مکمل یو پاراګراف یي. هلته چې په نثر لیکنه کې که هغه لنډه کیسه یي، ناول یا تقادي مقالې مې، که نور مقالې مې، فرضاً سیاسي مقاله څوک لیکي، څو چې جملې لنډې یي هغومره نثر خوندور راځي. که چېرې اوږدې جملې ولیکو، کله کله وارد جملې پایل دي انسان له یاده وځي چې جملې پای ته رسیږو. او بل یو څوک ساخلي، نفس اخلي، یو څوک فرضاً په پادي ژوند کې هم چې یو څوک خبرې کوي، هغوی داسې نه کوي چې فرضاً یو پاراګراف یا جمله یو پاراګراف یي، هغه لنډې لنډې جملې وایي. زیاتره کسان لنډې لنډې جملې وایي. په لنډو جملو کې هغه مفهوم ډېر ښه رسول کېږي، چې په اسانۍ باندې رسول کېږي. نو زما په نظر باندې چې جملې هر څومره لنډې یي، هماغومره به په ژبه کې خوږوالی وي. بله خبره د نثر لیکنې په برخه کې ډېر نږدې باید له تکراري کلماتو، له تورو، له نومونو دغه ده جلوګیري وکړو. فرضاً یوه کیسه مې یو څه وخت لوسته، هلته دوه جملې داسې وې چې وایي قلم یې ور واخیست، پرله پسې پسې لیکلی و چې کاغذ یې ور واخیست. ګورته دې واخیست واخیست، کلمات دواړه یو ځای راغلي وو. داسې هم درکم لیکل کېږي چې قلم او کاغذ دواړه یې ور واخیستل. لکه بیل بیل لیکې، قلم یې ور واخیست، کاغذ یې لاس کړ. دلته دې واخیست کلمه یوه کم اسوله، یعنی یو تغیرات پکې راغلل، یو رنګه کلمات، یو رنګه تور، یو لکه کلمات هم نه و کارولي. یا بل ځای یو ځای ما لوست و، یو کیسه ونه پوهېږم ناول و، نو هغه کرکټر چې انځرګل نومې دی هغه داسې معرفي کړی و. انځرګل ځوان و، د پلار یو زوی و، او دا رنګه شایسته و. درې ځله و و و دا په معنا کې هېڅ کوم تغیر نه راولي. معنا هغه لوستونکي ور باندې پوهېږي چې هدف یې څه ده. خو دا رقم جملې هغه د ښکلا له مخې، دغسې پرله پسې یو رنګه کلمات، یو رقم تور، یو رقم افعال راوړل، دا به یې خپل هغه نثر خوږوالی له بینه وړي. دا رقم لیکل کېدای شوی چې فرضاً انځرګل ځوان و، پلار یې همدا یو زوی درلود، دا یې له رنګه شایسته ښکارېده. هغه و و درې ځله تکرار دلته یو ځای راغی، یعنی دغسې له کلماتو سره لوبې کول، یا په هر ټکي باندې، په هره کلمه، په هره جمله باندې فکر کول او بیا لیکل، دا خپله د نثر د ښکلا سبب ګرځي. کله کله وړې په ځای سره، البته په لنډو جملو کې بیا یوه اوږده جمله دا هم ډېره ښه راځي، یا برعکس په اوږدو جملو کې لنډې جملې. خو په عمومي توګه څومره جملې ساده یي، لنډې یي، روانې یي، او تکلف ونه لري په لوستلو کې، هغه ډېر ښه راځي.
یو بل شی چې اکثره وخت ځوانان نه مراته یي، ما لیدلی دي، لیکنه دي. د لیکنخو په حصه کې مې یو څه راته وایستئ، څونه اهمیت لري؟
دا کله کله یوه خبره، یو انسان پخوانیو خاطرو ته بیایي. زموږ دري یو معلم و، شپږ ژمه مسلم کې و، نو هغه دم دغه د لیکنخو په نشو په واړه باندې، په تخته باندې ولیکل، وایي بخشش لازم نیست، اعدام شود. بیا د دې په اړه باندې یوه کیسه وکړه. وایي دا یو بندي و، بیا څوک پخوا زمانو کې پادشاهانو په وختو کې، بیا پاچا ته پر راغلی شفاعت یې وکړي، و بیا پاچا خط ورکړی دا ورکه هغه د زندان مشر ته دا به خلاص کړي. نو دلته همدغه جمله پاچا لیکلی چې بخشش لازم نه سي دام شود. دلته له بخشش وروسته دغه پاچا نه یوه کامه یې رسوي وه، بخشش کامه لازم نه سي دام شود. هغه کامه چې ورته ولري کې بخشش لازم نه سي، یعنی بخشنه لازم نه ده ادام و ادام دي سي، او که کامه ولري چې بخشنه ده، یعنی وی بخشه لازم نه ده چې ادام سي. نو هغه سړی چې هلته تللی و، هغه خط چې هغه زندانبان یا د زندان مشر ته ورکړی و، هغه په دې خاطر چې پاچا دغه یوه کمه ورنه یېره و، هغه سړی ادام کړی. وروسته بیا پاچا خبر سوی چې دا خو مې بخښلی، هغه خط چې یې راوړی له ده نه یوه کمه یېره وله. نو دا مثال، دا دغسې مثالونه، دا په دې خاطر باندې ما وایو چې د دې لیکنښو د دې په اړه باندې هغه دغه د دې پنځه ویشتو شپږ ویشتو پخوانۍ خاطره، همدغه یوه مثال تر اوسه د ما په ذهن کې ساتلې ده. لیکنښې ډېرې ضرور دي. لیکنښې یوې جملې ته دوه معناګانې ورکوي، حتی څو معناګانې ورکوي. لکه څنګه چې همدغه مثال ما وړاندې کړم، خپله په معنا کې ډېر تغییر راولي. لیکنښې د لوستونکي کله چې دی ناول یا لنډه کیسه لولي یا مقاله لولي، که هغه لیکنښ نه وي پکې، دی په لوستلو کې ستونزه پیدا کوي. لیکنښې د لوستلو د سهولت لپاره، د اسانتیا لپاره دا ډېر ضروري ده. که جمله یو پای ته یو ټکی ونه لري، اخو لراتون په جمله سره ګډ اسمه دا په دوم ځل ولې سترڅو پوسې سي نه دا جمله پای ته ورسېد اوس بل جمله شروع اسمه ډیر ضرورت ته نقل قولونه ګور مثلا نقل قول ته دی بل چا خبر راخلی کغه په دو قوسونو کې مونږ نسی په نقل قوسونو کې هغه لوستونکي فکر کوي چې دا د همدغه سړي خبره ده
کور مودان
ډیر مننه تاسو ته مننه